The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
سلام علیکم قدر من اوریدونکو او سحر مون یک مرغه دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو ده نن د جمیروز کال 2018 د نومبر د میاشتې 18 نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سحر شپږ او کابل کې 5:30 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د نومبر د میاشتې 18 نیټه ده او د شپې 8 بجې دي د دیو ریډیو درې ساعته سحرانه خبرونه پیل کوو او د نیم ساعته خبری خبرونه لپاره زم ستاسو قربان سیر احمد کاکړ او تر ټولو مخ مو پام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته سعودي عربستان یو ځل بیا ویلی د لبنان وزیر اعظم سعد حریری نه دی بندي کړی بلې خو د فرانس صدر نوموړی ته د فرانس د سفر بلنه ورکړې ملګرو ملتونو د سعودي عربستان په مشرۍ کې پوجي ائتلاف باندې ځاغ کړی چې د یمن محاصره دي زر تر زره ختمه کی اداره وایي یمن کې 1 میلیون خلک لکهت سره مخ دي او پاکستان کې د ټولټاکنو کمیشن ویلي هیواد کې 1,10,00,000 ښځې د رای ورکولو له حق څخه بې برخې دي د کمیشن ویاند وایي په ډسمبر کې به په دې اړه د پوهاوي یو کمپاین شروع کوي او اوس هم د دې خبرونو تفصیل د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د خپل حکومت د دریز یو ځل بیا تکرار کړی چې د لبنان وزیر اعظم سعد حریری نه دی نیولی عادل الجوبیر په ایران او د لبنان په ایران پلو ملیشه حزب الله باندې په لبنان کې د بیثباتۍ په یمن او بحرین کې د لاسوهنې تورونه لګولي بلې خوا د سعودي په سفر د فرانس د بهرنیو چارو وزیر و سعد حریری ته د فرانس د دورې بلنه ورکړې سعد حریری چې دا وخت په سعودي عربستان کې د خپل منصب څخه استعفا ورکړې خو د لبنان صدر د هغه استعفا نه ده منظوره کړې او تور لګوي چې سعودي حکومت هغه نیولی دی ټاکل سوی چې د ترکیې صدر رجب طیب اردوان به د ایران او روسیې په سرمشریزه غونډه کې برخه اخلي دې غونډه کې به د شام په وضع خبرې کیږي دا به د ایران د صدر حسن روحانی سره په یوه میاشته کې د نوموړي دویم ملاقات وي د ترکیې او ایران ترمنځ دوه اړخیزه اړیکې په وروستیو کې نورې تودې سوي دي دواړه هیوادونه د کوردي آبادۍ سیمې لري او په شریکه د عراقي کردانو د خپلواکۍ په اعلان اندېښمن دي د ملګری ملتونو درې ادارو یو ځل بیا د سعودي عربستان په مشرۍ کې پوجي ائتلاف ته ویلي چې د یمن محاصره دي ختمه کړي چې له امله یې د مرستو لېږدونه درېدلې او خبرداری یې ورکړی چې هلته د زرهاو کسانو ژوند له خطر سره مخ دی د خوراک نړیوالې ادارې د روغتیا نړیوالې ادارې او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په یو بیان کې ویلي چې په یمن کې 1 میلیون کسان د کات سره مخ دي او په دې کې د 3 میلیونو نور اضافه هم کېدلی سي د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف تیرونی د یمن هوایی او سمندري لارې له هغه وروسته وتړلې چې ایران پلوه حوثي یاغیانو د سعودي عربستان په سرشار ریاض باندې میزایل حمله وکړه د امریکا او جاپان سمندري ځواکونو خپله دوه اړخیزه کلنۍ تمرینات شروع کړي دي چې ورته د شمالي کوریا د نیوکلیایي او بلستیکي میزایلو د ازموینې وروسته د قوت ښکاره کول ویل کیږي د لسو ورځو دې تمریناتو کې د امریکا تر 14,000 زیات عسکر برخه لري او د جنگي الوتکو بیړۍ یو اس اس رونالډ ریګن به هم پکې شامل وي روسیه د پنځشنبې پر ورځ ویلي د امریکا د نه خبري ادارو ته یې خبرداری ورکړی دی چې شاید د بهرني ایجنټانو په توګه رجسټر کړل سي د لهغه وروسته چې امریکا د روسیې آر ټي ټلویزیون د خارجي ایجنټ په توګه د رجسټر کولو ځاغ کړی د روسیې د انصاف وزارت د پنځشنبې پر ورځ ویلي دوی وایس اف امریکا د ازادي اروپا راډیو او و نورې ادارې چې په روسیه کې فعال دي د دې څخه به اغیزمنې سي په زیمبابوې کې وګړي هیلمند دي چې د هیواد ناڅاپي سیاسي بحران به ډیر زر په ښه توګه ختم سي په عین حال کې هلته مخالفه مشرانو مدني ټولنو او مذهبي ډلو له اوږدې مودې رئیس واکمن صدر رابرټ موګابي باندې ږغ کړی چې واک دې پرېږدي خو د پنځشنبې پر ورځ راغلي رپورټونه وایي موګابي مقاومت کوي او د جنوبي افریقا صدر جاکب زوما و خپل پارلمان ته ویلي اوس وخت نه دی راغلی چې په ټینګه فیصله وکړل سي او په پاکستان کې د ټولټاکنو د کمیسیون شمیرې وایي هیواد کې تر وبخشي تر یولس میلیون یا یو کرور لس لکه څخه زیاتې ښځې شناختي کارډونه نه لري چې له امله یې په انتخابونو کې د رایه ورکولو له حق څخه بې برخه دي. د کمیسیون یو ویاند هارون شینواري ویلي د ښځو د رایې لپاره به د ډسمبر په میاشت کې ټوله هیواد کې د پوهاوي کمپاین شروع کوي. د ده په وینا ټوله پاکستان کې د ووټ له حق څخه 12% ښځې بې برخه دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د ګلاو کډر من اوریدونکو سهارنی خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غواړی استا لکه څنګه چې هم تاسو په خبرونو کې اوریدل اوس هم په دې اړه درته تفصیلی رپورټونه وړاندې کوو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د خپل حکومت د دریز یو ځل بیا تکرار کړی چې د لبنان وزیر اعظم سعد حریری نه دی نیولی. عادل الجوبیر په ایران او د لبنان په ایران پلو ملیشي حزب الله باندې په لبنان کې د بې ثباتی تورونه لګولی دي. بلې خوا د سعودي په سفر د فرانس د بهرنیو چارو وزیر و سعد حریری ته د فرانس د دورې بلنه ورکړې. نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې. د سعودي عربستان په سفر د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ژان ایوز لدراین خبریالانو ته وویل چې هغه به د سعد حریری سره ویني او دا چې د فرانس صدر شاغلی حریری ته د پیرس د دورې بلنه ورکړې ده. سعد حریری ته د فرانس د سفر بلنه د لبناني وزیر اعظم په غیر معمولي کیسه کې نوی ول ښکاري. هغه د سعودي عربستان په غیر معمولي اوږد سفر و او د هلته څخه د وزیر اعظمۍ د چوکۍ څخه د مستعفی کېدو اعلان کړی دی، خو هیواد ته نه دی ستونسوی. د لبنان صدر وویل چې د سعد حریری استعفا یې نه ده منظوره کړې او سعودي عرب سعد حریری نظربند کړی دی.
مسیو حریری که ژه ویرای توت الهر ایت انویتی ان فرانس اوک سا فامی پار له پرزیدنت ماکرون.
دا د فرانس د بهرنیو چارو وزیر دی چې وایي د فرانس صدر مکران شاغلی حریری او د هغه کورنۍ ته د فرانس د تګ بلنه ورکړې ده. هغه چې کله وغواړي فرانس ته تګ کولی سي او په فرانس کې به د هغه د یوه ملګري په توګه هرکلی وسي. د بهرنیو چارو وزیر لدراین څخه وړاندې د فرانس صدر امانوئل مکران چې څو ورځې وړاندې یې د سعودي عربستان دوره هم کړې ده، د فرانس مطبوعاتو ته وویل چې سعد حریری ته یې د فرانس د راتګ بلنه ورکړې.
Je me suis entretenu avec le prince héritier Mohamed Ben Salman et avec le premier ministre Saad Hariri et nous sommes convenus que je l'invite pour eux.
صدر مکرام وایي چې د سعودي عرب د دورې په مهال یې سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او سعد حریری سره لیده کاته کړي وو او په دې خبره اتفاق سوی وو چې په لبنان کې د ثبات په خاطر به سعد حریری ته د فرانس د تګ بلنه ورکول سي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر خبریالانو ته ویلي چې سعد حریری آزاد دی او په خپله رضا له سعودي عرب څخه تللی سي.
رئیس سعد الحریری مواطن سعودي كما هو مواطن لبناني وجل للمملكة العربية السعودية عايش هنا، عائلته أبناؤه عايشين هنا.
عادل الجبر ويل سعد حريري ده سعودي عرب شهريته هم لري. آغا او ده هغه کورنۍ پرزا کارانه توگا په سعودي عرب کې ژوند کوي او لبنان ته د تک فیصله د خپل تحفظ په اساس کولی سي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویل دا الزامات بی اساس دي چې سعد حريري په سعودي عربستان کې يرغمل دي. لدې پرته چې هغه د سعودي عربستان ائتلافي هم دی. ځینې سعودي څېړنکاران وایي چې په سعودي عربستان کې د حریری د کمپنۍ د دیوالیه کېدو په نتیجه کې هغه د مالي مشکلاتو سره مخ شوی دی. د لبنان سرشار بیروت کې د امریکن پوهنتون د سیاسي ساینس د څانګې استاد پروفیسر هلال کاشان وایس اف امریکا ته ویلي چې د هغه ګمان دی د سعد حریری د سیاست دور ختم دی او فرانس ته شایي چې په جلا وطنۍ روان سي. پروفیسر کاشان وایي فرانس ته د سعد حریری د امکاني تګ وروسته د هغه د کابینې د ماتېدو او د نوي وزیر اعظم د لټون په مهال به لبنان د سیاسي کړکېچ سره مخ سي.
وایس اف امریکا
دی وړ رادیو اوري.
د د د وایس اف امریکا جوړ ریډیو د ګلاو کتر منو ریډونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غواړیسته. اوس هم یو بل راپور چې ټاکل سوی د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان به د ایران او روسیې په سرمشریزه غونډه کې برخه اخلي. دې غونډه کې به د شام په وزه خبري کیږي. دا به د ایراني صدر حسن روحاني سره په یوه میاشت کې د رجب طیب اردوغان دویم ملاقات وي. تفصیل اورو د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې زموږ له همکار ارباب محمود علي څخه.
ترکی او ایران په رستو کې یو بل ته ورنږدې شوي دي. تر اوسه دواړو یو بل په سیمه کې خپل مخالفین بلل. د تیر جون په میاشت کې د ترکی صدر په تهران تور لګولې و چې دوی په سیمه کې خپل اثر رسوخ سیوا کول غواړي او دا یې یو خطر بللې وه چې مخنیوي به یې کوي. سیمی ایدیس چې د المونیټر ویب پاڼې لپاره کالم لیکي وایي چې انکره فیصله نشي کولی او دا هم هغه خوی په ګوته کوي. داسې ښکاري چې دا یې د ورځې ضرورت ګڼل او یقینا انکرا او تهران یو بل ته ورنږدې شوي دي او د دې وجه ورته د عراق د کردانو لخوا د خپلواکۍ ریفرنډم ښکاري ځکه چې دواړه په کلکه د دې مخالفت کوي. ایران او ترکی کې هم ډېر کردان وسی او دواړه یره لري چې په ګوند کې د عراقي کردانو لخوا د خپلواکۍ ترلاسه کولو له وجې همدا قسمه غوښتنې د دوی په ملک کې کردان هم شروع کولی شي. د عراقي کردانو د ریفرنډم په وخت د دواړو ملکونو پوځي مشرانو د یو بل د ملکونو دورې کړې وې او دا هم یو نښه ده چې د ایران او ترکی ترمنځ تعلقات ښه کیږي. راتلونکي اونۍ د روس په سوچي ښار کې د سرمشریزې غونډې په وخت تمه ده چې اردوغان به کوشش کوي چې د پی وای ډي شامی کردانو په خلاف د پوځي عملیاتو لپاره روحاني رضا کړي. انکرا تور لګوي چې پی وای ډي د خپلواکۍ خواهش لري او د دوی په ترکی کې د پی کے کے سره تړون هم دی. پی کے کے په ترکی کې یاغیتوب ته لاس اچولی دی. اردوغان د تهران نه دا غوښتنه هم لري چې د ایران پولیس سره نږدې د عراق په شمالي برخه کې د پی کے کے په اډا باندې دواړه په شریکه پوځي عملیات وکړي. په روایتي توګه د ایران او ترکی تعلقات همکاري او د یو بل سره د مقابلې کولو پاتې شوي دي. د کال 2000 په اخیری ورځو شپو کې د دغه وخت د ترکی وزیر اعظم احمد داوتغلو د ستراتیژیک ډیپ د پالیسۍ لاندې په عراق او شام کې خپل اثر رسوخ سیوا کول غوښتل خو بیا وروسته دغه تګلاره یې پرېښودله او داسې د ترکی او ایران تعلقات په خکې کېدلو شو. د استنبول په کادر هاس یونیورسټي کې د نړیوالو چارو کارپوه سولی اوزل وای د ده په خیال ترکی په سیمه کې خپل زورورتیا نه په شا شوې ده او دا وخت یوازې په شام زیاته توجه ساتي. دی وای په بنیادی توګه ترکی نه غواړي چې په عراق کې پی کے کے او شام کې وای پی ڈی د دنه ګیرا راتو کی. په دې سیمه کې ایران او روس زیات اثر رسوخ لري نو ځکه ترکی د دوی سره نږدې شوې ده. شام کې د داعش په خلاف جګړه کې امریکا د کوردی جنگیالو ملاتړ کوي. د امریکا او ناتو سره د اختلافاتو له وجې هم ترکی ایران ته ورنږدې شوې ده. سیډونکو وی د تهران سره د انقرا نږدې پالې د امریکا او ترکی تعلقات خرابول شي او په دې ټوله معاملہ کې ګټه به ایران ته رسی. د انقرا په میډل ایسټ ټیکنیکل یونیورسيټي کې د نړیوالو چارو لپاره پروفیسر حسین بکچی وای سمره سمره چې ترکی روس او ایران ته نږدې کیږي دغه عمره به واشنگتن د انقرا نه لرې زی. د دواړو ملکونو تعلقات به هم داسې د ستونزو سره مخ وي او واشنگتن به په ترکی فشار نور هم سیوا کوي. ترکی د سعودي عرب سره هم تعلقات خراب شوي ځکه چې د ایران سره د تعلقات له وجې د سعودي عرب په قطر د پابندو ترکی مخالفت کړی وو. ترکی په دغه موقع د ایران سره په مرسته خوراکي او نور توکي قطر ته وروړلې وو او په علامتي توګه یې قطر ته لږ ډیر پوځیان هم ورلېږلي وو. سیډونکي بکچی وای ترکی او ایران تر یو حد پورې نږدې کېدل شي. په دې سیمه کې نوې ائتلافونه جوړیږي. یو خواته سعودي عرب، اسرائیل او مصر دی او بل اړخ ته ایران، عراق او شام یو بلاک رامخته کیږي. نو ځکه ترکی به په دې کې بې طرف وي. نه به سعودي عرب سره ملګری کیږي او نه به د ایران سره ملګری وي. سیډونکي زیاتوي چې د ایران سره د اردوغان ملګرتیا د ته په کور سنی مسلمانان هم راپارول شي. ترکی کې به راتلونکي کال انتخابات هم کیږي او دا د اردوغان او د ترکی د راتلونکي لپاره ډیر اهم دي.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د کلو او قدرمن اوریدونکو خبري خپرونه دوام لري او سمزو د زمبابوې ولور ته چیرې چې وګړي هیلمند دي د هیواد ناڅاپي سیاسي بحران به ډیر زر په ښه توګه ختم سي. په عین حال کې هلته مخالفه مشرانو، مدني ټولنو او مذهبي ډلو له اوږدې مودې راهیسې واکمن صدر رابرټ موګابي باندې ږغ کړی چې واک دې پرېږدي. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې زاهد خټک راکوي.
د زیمبابوي ولس د خپل هیواد په سمدستي توګه را پاریدلي سیاسي کړکیچ زر او پر امنه حل پتم دي. په داسې حال چې مخالفه سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه او مذهبي ډلې د صدر رابرټ موګابي نه د واک پرې خودو غوښتنې کوي چې فوزي بغاوت ختم شي. خو زیارت پورز راغلي راپورونه وایي صدر موګابي مزاحمت کوي. د سویلي افریقا صدر جیکب زوما د فوري حل تمه رد کړي. د خپل پارلمان ته ویلي یو حتمی فیصله اغستلو لپاره لږ وخت پکار دی. د نهه ماښام وروستو کله نه چې صدر موګابي سرخار حراره کې نظر بند کړی شوی، هغه په ولسي توګه نه دی لیدل شوی. د سویلي افریقا له خوا را لیږل شوي مرکچیانو زیارت په ورځ صدر موګابي سره د هغه په کور کې لیدلي. د چاتم هاوس نومي تحقیقي مرکز څېړونکی ناکس چیټیو نه په ورځ حراره کې موجود وو کله چې فوزي ټینکونو ګزمې پیل کړې. چیټیو چې خپله هم د زیمبابوي وګړی دی وایي تر کومې چې فوز په کنټرول کې لیدل کېږي حالات به نور هم بې ثباتۍ په لور روان وي. ښاغلی چیټیو وایس آف امریکا ته ویلي مهمه خبره وخت دی. فوز غواړي دا خبرې اترې زر تر زره سر ته ورسي. دوی غواړي چې زر تر زره صدر یا موقتی صدر څوکۍ ترلاسه کړي. دوی غواړي موقتی انتظامیه اعلان شي. فوز دا نه غواړي چې دا معامله اوږده شي، ځکه چې څومره دا اوږدیږي هغه همره دا به نور کړکیچ ته ځي. زیمبابوي کې د صدر موګابي مخالفه ځینې سیاسي مشران هم د موقتی حکومت وړاندیز کوي تر څو بل کال ته ټاکل شوي انتخابات په خپل وخت وشي. زیارت پورز مخالفه سیاسي مشر مورګا سوانګیرای صدر موګابي باندې غږ کړی چې د خپلې څوکۍ نه استعفا اعلان کړي. څېړونکي وایي پخوانی نائب صدر کوم چې صدر موګابي خپلې څوکۍ نه لري کړی وو د دې فوزي کودتا په شا لاس لري، خو پخوانی نائب صدر ایمرسن نانګاوا ځان نه دی سرګند کړی. د انټرنیشنل کرایسس ګروپ نومې تحقیقي ادارې څېړونکي پیر اس پیګو وایي د فوز سره ډېر نږدې والی به دغه سیاست ته زیان ورسوي. څېړونکي چیټیو وایي خبرې اترو کې ډېر موضوعات دي. موجوده شخړه هغه مهال رامنځته شوه چې واکمن زانو اے ایف پارټۍ کې داخلي تقسیم جوړ شو. دغه پارټۍ مشري صدر موګابي د لسیزو راهیسې کوي. څېړونکي وایي د نانګاګوا پر ځای د موګابي میرمن ګریس موګابي په دغه څوکۍ کې نول د هغې منصوبې برخه وه چې غواړي درې نوي کلن صدر موګابي وروستو د هغه میرمن د صدر په څوکۍ کښېني. فوز وایي دا فوزي بغاوت نه دی. فوز یو غوښتنه لري کوم چې چا هم په ګمان کې نه وه، هغه دا چې د زیمبابوي جذباتي او جوشیلا وینا کوونکی صدر رابرټ موګابي دی بغیر د څه مزاحمت خپلې څوکۍ نه کوز شي.
قدرمن اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږ یاست. زموږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. د دې تر څنګ په فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ سره لیسئ، facebook.com/voadiva، twitter.com/voadiva. او اوس هم زه د پاکستان لوري ته چیرې چې د ټول ټاکنو د کمیسیون شمیرې وایي هیواد کې تر 12 میلیون یا 1.1 کروڑ څخه زیاتې ښځې شناختي کارډونه نه لري او له عمله په انتخابونو کې د رای ورکولو له حق څخه بې برخه دي. د کمیسیون یو ویاند هارون شنواری ویلي چې د ښځو د رای لپاره به د دسمبر په میاشته کې ټول هیواد کې د پوهاوی کمپاین شروع کوي. تفصیل له پېښور څخه زموږ د خبریال حمیدالله په دې ریپورت کې اورو.
د الیکشن کمیشن مرکزی ویاند هارون شنواری وایي
هر ووټر لیست چکم په بلاک باندې جوړی گئی کې شپک 50% سړی دي او 40% خزی دي. نو دا 12% ووټ هغه شو مونږ چې دې حساب کړلو نو پاکستان کې 1.1 کروڑ خزی ده. دغه 60-40 د ریشو نه چې کم بلاکونو کې راځي نو هغه داسې دي چې هغه د ووټ حق نه لکه ووټر لیست باندې هغه نه دي. خو ووټر لیست د ووټ حصہ نه ده. جمهوری عمل او د انتخابی فهرست کم باندې چې ووټ اچوډی کیږي دی کې مونږ ته دا معلومه شو چې دی زیاتو ښځو سره چې هغوی سره شناختی کارډ نشته دی او دا شناختی کارډ نه کېدو مختلف وجې دي. اول خدا دې چې ډېر خلک وایي چې مونږ ته شناختی کارډ ضرورت نشته، داسې ښځې دي په کلو کې قبایلي سیمه کې.
د الیکشن کمیشن د اصلاحاتي او نوي بدل شوي قانون تر مخه دا واري په سیاسي ګوندونو لازم ده چې دوی د خپلو کاندیدانو 50% زنانه امیدوارې وساتي. خو په دې کمپاین کې د نادرا سره سره د مدني ټولنې تنظیمونو سره هم لوزنامې شوې دي چې د زنانه او د شناختي کارډونو جوړولو په دې کمپاین کې کومک وکړي. زنانه خو یا د نادا رجستریشن سنټر ته ویډیا راوستي شي او یا کوسه په کوسه د نادا راګاډي د شناخت کارډونو جوړولو لپاره وګرځول شي. د الیکشن کمیشن مرستیال ډایرکټر جنرل نگت صدیق وایي د شناخت کارډ ترلاسه کولو سره سم به زنانه په انتخابي فهرست او لیست کې هم راشي.
نادرا کو ابھی ہم نے ہدایات جاری کی ہیں الیکشن کمیشن نے کہ وہ وہاں پہ اپنی ایم آر ویز بھجوائیں, وہ ایریاز جہاں پہ خواتین نہیں آ سکتی سینٹرز, تو وہاں موبائل وینز بھیجی جائیں تاکہ ان کا این آئی سی رجسٹر کیے, شناختی کارڈ رجسٹر کریں. جیسے ان کا شناختی کارڈ رجسٹر ہوگا تو آٹومیٹکلی اب تو ہمارے نئے لاء کے مطابق ان کا ووٹ رجسٹر ہو جائے گا. اور 79 اضلاع میں ہم یہ ایک کیمپین اسٹارٹ کر رہے ہیں ایمرجنسی کے طور پہ.
دا الیکشن کمیشن د نوی قانون لاندې ضروری ده چې هر یو پولنګ سټیشن دی د 1 کیلومیټر په فاصله کې وي, او د الیکشن کمیشن چارواکي وایي دا به پولنګ سټیشن تر زنانه راتللو کړاو او اندېښنه کم کړي. د دې ترڅنګ په انتخابي عمل کې برخه اغستونکو تمامو ادارو باندې د خپلې ډیوټۍ د الیکشن کمیشن د ضابطو لاندې په ایمانداری سره سرته رسولو, د ژبې او حلف پورته کولو پابندي هم پړمبني ځل لګول شوې ده. حمید الله, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو ټلویزیون, پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو خطرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري, او اوس هم یو بل رپورټ ولور تاسو په امرا ګرځو چې د پنځ شنبه پر ورځ یعنی د نومبر 14 چې د زغم نړیوال ورځ ده په خیبر پښتونخوا کې هم لمنځل شوی, او یو شمیر دستوري هم سوي دي چې پکې وینا کوونکو د زغم په اهمیت او په پښتني ټولنه کې د دې د نتیجو او سیاستونو په اړه خبرې کړې دي. تفصیل راکوي ریاض حسین په دې رپورت کې.
په پاکستان کې د مودی راهسې د ترهګرۍ په ضد روان جنگ, مذهبي عدم برداشت, فرقیز تشدد او د سماجي انصاف د نشوالي په وجه باندې عدم برداشت ته دوام ملاويږي, او ماهرین وایي تر کومه پورې چې انسان د خپل حقونو او پرزونو نه خبر شوی نه وي تر هغې پورې په ټولنه کې عدم برداشت او د نامعلومه یرې یوه فضا به موجود وي. په دې حقله د انساني رویو ماهر محمد سید شاه وایي په معاشرتي توګه د عدم برداشت او تشدد دوه غټ وجوهات مخې ته راځي. د نړۍ د نورو برخو په شان په پاکستان کې هم دغه ورځ نمانځل کیږي. په ټولنه کې برداشت او صبر ته وده ورکړي شي, او د عدم برداشت او تشدد د منفي اثراتو نه نوي کول بچ وساتلی شي. دغه ورځ د کال 2015 راهسي هر کال د نومبر په 14 نیټه باندې نمانځل کیږي. په پاکستان کې هم د مودی راهسي عدم برداشت او تشدد ته دوام ملاو شوی دی. په ملکي سطح باندې د مسلکونو په بنیاد وجنې او د مذهبي عدم برداشت په نتیجه کې د اقلیتونو حقونو ته هم نقصان رسیږي, او په مذهبي مرکزونو باندې حمله او د اقلیتونو کورونو ته اورونه اچول هم شامل دي. سیړنې وایي په ملکی سطح باندې زیاتره د عوامو درایه هم احترام نکیږي, او اکثره په شخصي یا مختلفو ادارو لخوا هم جمهور او جمهوري قدرونو ته نقصان رسول شوی دی. په دې حق له د آئین او قانون ماهر اکبر هوتی اډوکیټ وایي په ټولنه کې د سماجي انصاف د نشوالي او په معاشي توګه د حقونو نه میلاویدل هم عدم برداشت وده ورکوي.
هر کله چې په یو انساني ټولنه کې د دغه بیګار راشي, حقوق فرائض او ذمہواری نه پوره کیږي, هغه معاشره چې نه بیګار کار شي. یو مسله دا ده چې د دې وطن کم معاش دی, داغه منصفانه تقسیم نشته, بلکې سماجی انصاف نشته, بلکې کم طبقاتي کشمکش چې جوړ شوی دی, نو دې چې نو انسانان په تشدد باندې مجبور کړل, عدم برداشت پیدا شو, په مکمل توګه ولسی اختیاري بلکې یو نوی عمراني معاهده وشي, په معنی د دې چې پارلمان به مکمل آزاد وي, هیڅ قسم با د ادارو با په سیاست کې کردار نه دي. کم ما سخت اداري دي چې تر څو پورې دغه ادارې چې ستا عدالت, عدلیه, ستا میډیا, ستا پارلمان دا ازادي دا با اختیار نه هیڅ قسم بدلته د میرټ پورې خندانه کیږي.
یاد دي وی په پاکستان کې دا وخت د یو مذهبي ګوند لخوا د پرلتونو غوزولو په نتیجه کې په زرګونو خلک د بنیادی حقونو نه محروم پاتې دي, او په خیبر پښتونخوا کې په ورستو کې د لوبو د میدانونو نه هم د عدم برداشت په نتیجه کې د لوبغاړو د وجنې خبرو هم مخې ته راځي. ریاض حسین, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, مردان.
او سوړاندې کوي یو اداریه چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د فلسطینیانو او د اسرائیل ترمنځ د تنازع سیمه قبلی زغاړه د کال 1980 ختم نه د جګړې ځای را روان دی. نن سبا قبلی زغاړه کې ځای په ځای بارودی سرونګونه وغیرہ خخ پراته دي. په کال 2012 کې شوی یو سروې کې دغلته داسې لسکم سل ځایونه په ګوته کړی شوي دي چرته چې بارودی سرونګونه خخ دي. په دې کې 14 ځایونو کې بارودی سرونګونه د اردن حکومت د کال 1980 او د کال 1988 منځمانه موده کې خواره کړي دي. باقی اوبو او یو ځایونو کې د اسرائیل فوج د کال 1988 د جنگ نه پس خواره کړي دي. دغلته یوازې بارودی سرونګونه مسله نه ده، د 500 کالو نه تر زیاتې مودې پورې دغلته د تود جنگ د لاسه د سیمې ټوله خوره د خخو بمونو او د بارودو د لاسه زهرجنه شوې ده. د ډیرو کلونو تیرېدو پس هم دغلته جنگی مواد ځمکه کې دومره ژور خخ دي چې اوس په ماشینونو هم نه معلومیږي. بې شکه چې دا خخ ګوله بارود زمیندارو له د کر کروندې د پاره د ځمکې د اړولو په وخت یا اوبو د پاره د کویانو د کنستو په وخت ډیر خطرناک دي. تین ماشومان هم دغلته د لوبو کولو په وخت خطره کې وي. ماشومان اکثر د داسې خخو ماینونو او ګوله بارودو د لاسه ډیر زیان من کیږي، ځکه چې ماشومان دا خطرناک سیزونه پیژني نه او ناباورۍ کې روچت کی یا ورسره لوبې شروع کی. دا یقیني خطرناک مواد صفا کول سه آسان کار نه دی. دا خطرناک مواد چې په دغه سیمه کې کمو علاقو کې خواره واره خخ دي، په دې کې ځینې علاقې د فلسطینیانو د ولقې لاندې دي، نورې د اسرائیل په اختیار کې دي. دین علاوه نورې یو شمیر سیمې د فلسطینیانو د سیول اختیار د ادارې په اختیار کې دي. د خخو بارودی موادو د صفا کولو د پاره اجازت اخیستل هم یو ډیر د شواخون کار دی. د کلونو کلونو پورې د خبرو اترو نه پس د انساني خواخوږۍ په خاطر د خخو بارودی موادو د صفا کولو پړومبي پروګرام اخر د کال 2014 په اپریل کې لاس پورې کړی شو. قبلی زغاړه باندې د بارودی سرونګونو د صفا کولو اکی یو اداره هالو نومي ټرست دی. دا د برتانیې یو غیر سیاسي او غیر مذهبي خیراتي اداره ده. بل یو د امریکې یو غیر منافع والے تنظیم دی چې د جنگ نه پاتې د خخو بارودی موادو د اوخکو په چل پوئیږي. دې ادارو د وړاندې نه د قبلی زغاړې مختلفو ځایونو نه خخ بارودی سرونګان او نه چلیدلي بارود را اوخکلي او ضایع کړي دي. امید دی چې دا ادارې به د فلسطینیانو د اوسېدو علاقو سره نږدې سیمه کې نهو ځایونو کې خخ بارودی سرونګونه او ګوله بارود صفا کړي. امریکې په 13-15 کالو کې قبلی زغاړه کې د خخو ماینونو او د بارودی موادو د انساني خواخوږۍ په بنیاد د صفا کولو کار ته 1.1 میلیون ډالر ورکړي دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې په مشرۍ کې د هالینډ او د برتانیې د حکومتونو په مرسته امریکا د هالو ټرست په لاس امداد فخر کوي، کوم چې قبلی زغاړه کې د خخو ماینونو د صفا کولو پروګرام چلی.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.